یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو زه اجمل ان مو په پی یو استودیو کې له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې واښه ورځ به مو پیل کړې وي. دا خبری خپرونه ده او د دې خپرونې ډېر موضوعات لکه څنګه چې مو په تېرو خپرونو کې واورېدل، پرون په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره یوه توره ورځ وه، په کابل خوست کې په مستقیمه توګه او په قصدي توګه په بېلابېلو پېښو کې ژورنالیستان پنخه شوي دي. په دې موضوع باندې د دې خپرونې ډېر مطالب راڅرخي، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ازادي راډیو د خبریال سباون کاکړ جنازه څو شېبې مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت څو تړونونه لاسلیک کړل. د ارمنستان د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان پر مظاهره کوونکو غږ کړی چې بیرته واټونو ته راووځي. د خبرونو تفصیل. د ازادي راډیو د خبریال سباون کاکړ جنازه څو شېبې مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د کابل د پرونی برید د دو نورو قربانیانو د ازادي راډیو د خبریالانو عباد الله حنانزي او فرشته محرم دورانی جنازې پرون په کابل کې خاورو ته سپارل شوې وې. ټاکل شوې چې د پنجشنبې په ورځ د رسنیو کورنۍ په کابل او خوست کې د لسو وژل شو خبریالانو فاتحه په ګډه واخلي. په کابل کې پر خبریالانو د پرونی برید چې د وژل شو نهو خبریالانو په ډله کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم شامل دي. د غندلو لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس وویل د دغو دو ځان وژونکو حملو چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی ډیر په غوسه کړی دی او زیاته کړې ده چې په دغه حمله کې چې قصدن خبریالان په نښه شوي یو ځل بیا دا په ډاګه کوي چې د رسنیو کارکوونکي د خپلو اساسي فعالیتونو په ترسره کولو کې څومره له خطر سره مخامخ دي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس وویل کمزورو شوو یاغي وسلوالو په افغانستان کې خبریالان د دې لپاره په نښه کړي چې په اکتوبر کې لرایه ورکولو مخکې د انتخاباتو روانه پروسه زیانمنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم دغه حمله غندلې او هغه وحشانه او نه توجیه کیدونکې بللې ده. د بې پولې خبریالانو ټولنې چې تیر کال افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو دریم خطرناک هیواد بللی و، د دوشنبې د ورځې د پیښې په اړه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې رسنۍ په راتلونکو کې له حملو خوندي کړي. د بې پولې خبریالانو ټولنې ویلي چې اوس یې وخت دی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یوه ځانګړي استازي په ټاکلو سره ملګري ملتونه نړیوالې ټولنې او مهمو سیمه ییزو لوبغاړو ته یو قوي پیغام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر خبریالانو دغه برید جنګي جنایت بللی دی. ګڼو نورو لورو هم په کابل کې پر خبریالانو پرونی برید په کلکه غندلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې سرپلټونکې اداره سیګار وایي طالبانو او نورو سختدریزو ډلو په افغانستان کې پر ګڼ میشتو سیمو د کنټرول ساحه پراخه کړې او د افغان امنیتي ځواکونو ځواک ډیر کم شوی دی. سیګار ویلي د روان کال د جنوري تر 1 دېرشمې د یو کال په موده کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر په 100 کې کم شوی او اوس شمیر 289,409 تنو ته رسیږي. د سیګار د راپور له مخې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په وروستیو میاشتو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملو ته زور ورکړی چې اوس د افغانستان د 412 ولسوالیو په 14.5 کنټرول لري. د سیګار په وینا دا له 2015 کال راهیسې چې په دې اړه یې ارزونې پیل کړي تر ټولو لوړه فیصدي ده. حکومت د ټولو ولسوالیو په څه باندې 56% کنټرول لري او نورې ولسوالۍ متناقضې یا هغه ولسوالۍ بلل شوي چې لاس په لاس کېږي. امریکایي ځواکونو مخکې له سیګار سره د وژل شوو افغان امنیتي ځواکونو شمیرې شریکولې چې په کال کې له 5 ضرورتونو اوختي، خو د افغان حکومت په غوښتنه نور له دې ادارې سره دغه معلومات شریکوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. اروپایي ټولنې هغه اسناد به اعتبار بللی دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یوه ثبوت په توګه وړاندې کړي دي، خو امریکا یې هرکلی کړی او دی د ایران د دروغو لپاره د ثبوت لپاره اسناد بللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ او اروپا له سفر څخه واشنګټن ته د ستنېدو په مهال پرون ناوخته وویل دا اسناد ښیي چې ایران د 2 کلونو لپاره د اټومي وسلو د جوړولو پټ پروګرام درلود، خو انکار کاو پومپیو زیاته کړ چې د دې معنی دا ده چې له ایران سره د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال اټومي موافقه د شفافیت او اخلاص پر بنسټ نه بلکې د ایران د دروغو پر بنسټ لاسلیک شوی ده. د اسرائیل صدر اعظم پرون په تل ابیب کې په یوه خبري غونډه کې وویل تهران له شپږو پیاوړو قدرتونو سره له موافقې وروسته د خپل اټومي پروګرام آرشیف پټ کړ. د نتنیاهو په وینا د ایران په پلانونو کې د داسې بم جوړول هم شامل و چې په هیروشیما د جاپان په هیروشیما کې د کارول شوي بم په پرتله 15 ځلې قوي دی او په بالاستیک توغندیو کې د نصب قابلیت لري. خو په واشنګټن کې د فرانسې سفیر پر ټویټر لیکلي دي چې د ایران د پخوا زمانې د اټومي فعالیت په اړه اسناد د اټومي موافقې پر ضد نه بلکې په ګټه یې دي. او د جرمني د حکومت یو ویان وویل برلین به د اسرائیل لخوا ورکړل شوي اسناد وڅېړي. د ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت څو تړونونه لاسلیک کړل. لوبخي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف پرون په تاشکند کې وویل چې غواړي د خپلو هیوادونو ترمنځ د تیرو کلونو کړکیچ لري او په خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې امپیاوړې کړي. اردوغان وویل له ترکیه او ازبکستان اړیکې ستراتیژیک پړاو ته رسیدلې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل چې تاشکند د اردوغان درې ورځنی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوې پاڼه پرانستله. میرزیایف په 2018 میلادي کال کې وخت له رسیدو وروسته هڅې پیل کړي چې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د ازبکستان اوږدمهاله کړکیچن اړیکې ورغوي. او د ارمنستان د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان پر مظاهره کوونکو غږ کړی چې بیرته واټونو ته راووځي او په پارلمان کې د صدر اعظم پر ټاکنې څارنه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې واکمن ګوند خیری د بهیر د بیلاری کېدو هڅه وکړي. پاشینیان چې د صدارت لپاره یوازنی کاندید دی په هغه وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه خپرېده د پخواني ولسمشر سرکیسیان واکمن جمهوري غوښتونکي ایچ ایچ کې ګوند تورن کړ چې هڅه کوي د پارلمان هغه ځانګړې غونډه ګډوډه کړي چې له صدارت د هغه له استعفا وروسته رابلل شوې وه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه له حکومت غواړي چې د خبريالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره دي ژر چمتو کړي. دا د ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سه‌شنبه په ورځ آزادي رادیو ته ویل چارواکي د دوشنبه د ورځې د پیښي ځواب ورکړي. په دې اړه په ریپورت سروې راوړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پر خبريالانو برید غندلی او د افغانستان د حکومت پر وسلوالو مخالفانو یو تور لګولی چې غواړي د ډیموکراسۍ پر بنسټونو د حملې په وسیله افغانستان روان انتخابات وګواخي. همدارنګ به مولادي خبر کوچی د کونړ ژورنالیسانو په کابل کې په خبريالانو او نورو ملکی وګړو تر سره شوی بریدونه قندل دي. په دې پیښه کې د ازادي رادیو د درې خبريالانو په ګډون ګڼ شمیر ملکیان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به زین نور ریپورټونه ولرو. همدارنګه د خبرونې په دوهمه نمایي کې د روغتیا پروګرام خبريږي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه له حکومت نه غواړي چې د خبريالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره دي ژر چمتو کړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سه‌شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چارواکي دي د دوشنبه د ورځې د پیښي ځواب ورکړي. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د پیښي په څرنګوالي کار روان دی او کار پیل کړی سو د خبريالانو. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د مقررې په څرنګوالي کار روان دی او کار پیل کړی سو د خبريالانو د خوندیتوب لپاره یو عملی او مناسب میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان وړاندې کوي چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دي. افغان سپستړی مشیل تان وراوړو.
مننه تاسو هم ستړي مسی. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نی وای چې د تیرې ورځې د ناوړه پیښې په اړه یوازې د چارواکو په خبرو او د داعش په مسؤلیت اخیستو قناعت نه کوي. د دغې ادارې اجرایي رئیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د دقیقې او کره وپلټل سي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل سي. موجب خلوتکر له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یو باوري او تاثیر لرونکي پالیسي چمتو کړي.
ما خواهان ازی هستیم که طرح تامین امنیت خبرنگار
هغه وایم غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب طرح دې چیکار پر روان دی ژر نهایی کړي څو لږ تر لږه دا ترلاسه کړو چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې قانون یا مقرره او یا پالیسي شته.
داشته باشیم که یک قانون، یک مقرره، یک پالیسی وجود داره.
تیر ورځ د کابل د نهمې امنیتي حفظې اړوند د ششترک په سیمه کې چاودنه وسوه چې خبریالان یې د خبري پوښښ لپاره ورغلي وو چې دویمې انتحاري حملې خبریالانو ته درنه امر ژوبله واړوله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دواړو پیښو کې د بیلابیلو خبري رسنیو لس خبریالانو په ګډون درس ملکیان وژل سوي او شاوخوا 50 نور ټپیان سوي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې په پرنیو ترهګریزو حملو کې په وژل سوي خبریالانو کې د ازادي راډیو درې خبریال ان سباون کاکړ، عباد الله حننزای او محرمه دورانی هم شهیدان سوي دي. د کابل د پرونی پیخ د نه قربانیانو سربیره په خوست ولایت کې د بی بی سی خبريال احمد شاه د دوشنبه پرز د دوه معلومو کسانو لوري او وژل سو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې په وسلوال بریټ کې وژل سوی وو. د خبريالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل سوي دي او د بخښنې نړیوال سازمان د غیب جنگي جنایت بللې دي. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سرنچرکی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښو د څرنګوالي په اړه کار روان دی او همکار کوي څو د خبریالانو لپاره یو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم رامنځته کړي. هغه وایي په دې اړه پرېکړه وشول امنیتي ادارو خبري رسنیو خپلو خبریالانو د خبریالانو له فدراسیون سره ګډې او دوامدارې ناستې ولرو. موږ د خبریالانو او خبري رسنیو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم چمتو کړو. د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي روان کال به د خبریالانو او رسنیو لپاره ښه کال نه وي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو د کابل څخه مو د ازادي راډیو د خبریال ریپورت واورېده چې پکې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه له حکومت غوښتي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره دي زر چمتو کړي. دغه د دې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چارواکي د دوشنبه د ورځې د پیښو ځواب ورکړي. دوشنبه په افغانستان کې د خبریالانو لپاره یوه خونړۍ ورځ وه. په دې ورځ باندې په کابل کې خبریالان په نخښ شول او لږ تر لږه لس تنه خبریالان په کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دوو ځانوژونکو حملو کې دا خبریالان ووژل شول. د بیلابیلو رسنیو خبریالان په کې شامل و چې د ازادي راډیو درې تنه خبریالان هم په کې متاسفانه ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان هم دغه حمله غندلې ده او دا یې جنگي جنایت بللې. په دې اړه به د فریباز ظاهر چمتو کړی ریپورت واورو.
په کابل کې د دوشنبه د سهار د دوو پرله پسې خونړۍ بریدونو وروسته د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان دغه پیښه یو جنگي جنایت وباله. د دغه سازمان د آسیا د څنګه مرستیال عمر واریاج له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مخصوصا د خبریالانو پر وړاندې یو داسې تراژیدي وبلل چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود.
نوی
په تیرو لسو کلونو کې څه باندې 10,000 کسان هر کال وژل سوي یا ټپیان سوي دي. په دې کې د وسلوالو ډلو لخوا په قصدي ډول ملکي وګړي په نښه سوي دي. د خلکو قصدي وژنه یو جنگي جنایت دی. موږ ګورو چې داعش وسلوالي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی او موږ باور لرو چې دوی یو جنگي جنایت ترسره کړی دی. پرون په کابل کې په ځنګړي ډول د خبريالانو لپاره یو خونړۍ ورځ و. په هغه بریدونو کې 90 کسان وژل شول چې 9 تنه د بیلابیلو رسنیو خبريالان ول. په دې ډله کې د ازادي راډیو دوه خبريالان او یو همکار هم شامل و. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د خلکو په تیر بیا د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. نو موري تیر ماشه مازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغان حکومت ترڅنګ پر خبريالانو پرونی بریدونه په هر اړخیز ډول وارزوي او پر تروریستي ډلو او د هغوی پر ملاتړو هیوادونو او سازمانونو فشار لا ډیر کړي چې دا ډول پیښې تکرار نه شي. شغلی توحیدی د غراز د جنگي جرمونو په اړه نړیوالې محکمې هاګ څخه غوښتي چې د کابل پرونی پېښه د بشریت ضد جنگي جرمونو په لست کې ثبت کړي.
جنایي جنګي محکمې نه موږ غوښتنه داو چې دغه پېښه ثبت کړي او دغه یو جنگي جنایت د بشریت په ضد عمل ده. دوی باید دغه مسله وڅېړي او هغه طراحان او هغه اشخاص چې په دې الوند نیول کېږي دوی باید محاکمه شي او په سزا ورسیږي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مسولین له هغو اروپایي هیوادونو څخه چې افغان کډوال په جبري ډول بیرته افغانستان ته لیږي غواړي چې د حالاتو حساسیت درک کړي او له دې کاره لاس واخلي. دوی وایي افغانستان اوس په هغه وضعیت کې نه دی چې خوندي وګڼل سي. تیر یک شنبه هم په کابل کې په یو خونړي برید کې شاوخوا 60 کسان وژل شول او یو سل شل نور ټپیان شول چې اکثره یې ملکي وګړي وو. د هغه برید مسولیت هم داعش وسلوالو منلی وو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان اوس هم د کابل استډیو نه اجمل تورمان څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش په هرات ولایت کې د کورنۍ او تولیداتو نندارتون پرانیست. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر خوقندین نازادي رادیو ته وویل د نندارتون د افغانستان کورنۍ تولیدات ته د بازار موندنې په هدف جوړ شوی دی. خاغلی خوقندی وویل د نندارتون چې 15 ورځې به دوام وکړي د هرات ولایت 250 قلمه تولیدات په 130 غرفو کې ننداري ته خودل شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو لمخې د دې وړاندې د کورنۍ تولیداتو د نندارتون د کابل په بادامباغ کې هم جوړ شو. د پکتیا ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وای ډیر ژر په دغه ولایت کې د چرګانو د وړو فرمونو پروژې پلي شي. ولید احمد تسلن آزادۍ رادیو ته وویل ټاکل شوی دغه پروژې روان کال کې په شواک او پټان ولسوالیو کې پلي شي چې لمخې به هر کورنۍ ته لدانی سربیره شو خاصل د هغه چرګانی وویشل شي. خغل تسل زیاتوي دغه کاروبار به د بیوز د کورنۍ په اقتصاد ښه اغیز ولري او د دوی اقتصاد به پیاوړی کړي. د پکتیا د کرنې او مالداری رئیس وایي چې یادو کورنیو ته به د چرګانو ساتنې او روزنې او د واکسین په برخه کې هم زده کړې ورکړل شي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو هم ده. یو بورې قزاقي وړه، یو زراعتي افغانۍ، یو 50 کیلوي د بورې بورې، 1500 شپته افغانۍ، درې نیمنۍ د وریجو بورې، 2000 افغانۍ، 14 لیټره د غوړیو پیپ، 1000 افغانۍ او له دې سره په څنګ کې 1 لیټر پېټرول په 40 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنیو اثر په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر او یا افغانۍ او 25 اروپایي یورو، شپږتیا افغانۍ او سرلینګ پاون، 98 افغانۍ او سوډیری اله 3 افغانۍ او 15 پټه پوله، زر ایرانی تو منه 12 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 580 افغانۍ.
دوستانو د کابل استډیو څخه اجمل تورمان اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پر خبريالانو د دوشنبه د ورځې برید غندل او د افغانستان د حکومت پر وسلوالو مخالفانو یې تور لګولې چې غواړي د دیموکراسي پر بنسټونو د حملو په وسیله د افغانستان روان انتخابات وګواخي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي چې د پرونیو حملو هدف د افغانستان د انتخاباتو لپاره د روانو هڅو کمزوري کول و. فرشتي جلالزی دواړه بیانونه لوستي او په استډیو کې را سره ده. فرشتي په کابل کې د پرونیو غبرګو چاودنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو نور جزئیات سو.
او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیګاله منځنی ختیځ واشنگتن ته ستون سو او پر لارې پر ټویټر دغه پیغامونه خبره کړي چې په یو پیغام کې لیکلي چې په افغانستان کې دغه حمله نس کولای چې مطبوعات پرمختګ ته ممانعت وکړي. مایک پومپیو پر مخصوصاً پر ټویټر په کابل کې د پرنیو حمله پړه ولیکل چې پر هغه واستوالو چې د حمله کړی دی د تور پوری کړی چې غواړي د افغانستان را روان انتخابات چې د افغانستان د دیموکراسي د ملا تیرې بللی کمزوري کړی. په کابل کې پرنی حمله کې د نهو خبريانو په ګډون ټول نه وشت ملکی وګړي وژل شو او لسکونه کسان زخمیان شول. مایک پومپیو لیکلی چې آزاد مطبوعات د دیموکراسي سنده خو له دې سره به داسې حمله سره به د افغانستان رسنۍ خپلې ودې او زرغونېدو ته دوام ورکوي. مایک پومپیو لیکلی چې پر دې زموږ سترګې ړندې نه دي.
درته وی چې د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د حمله د انتخاباتو د بهیر د کمزوري کول لپاره شوی. آیا جیم ماتیس تخپل د خبرې توضیح لپاره جزئیات ورکړي؟
و ماتیس پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبريالانو سره خبرې کولې او لنډې خبرې ور باندې کړې دي. جیم ماتیس په واشنگتن کې خبريالانو ته ویلي چې د حقوق کسان لپاره چې په هیجه د رایو په صندوقونو کې برای نشي ګټلای وادي خبره ده چې بمونو تلاس کړي. هغه ویلي چې به له شک د دې حمله هدف ته افغانستان د انتخاباتي بهیر کمزوري کول دي. په افغانستان کې د دې تورته خبره په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هم کړی دا ویلي دي چې دا غمیزه ټولو ته هغه خطر دی چې په افغانستان کې وسره مخامخ دي او دا خطر څرګندوي او هغه مهم رول څرګندوي چې د افغانستان د دیموکراسي لپاره ژورنالیستان پر غاړه لري.
ډیر زیاته مننه دوستانو. فرشته جلال زی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او همدارنګ د هیواد د دفاع د وزیر په هغه عکس العمل خبر کړو چې د کابل د پرونیو حمله پاره سرګن کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو په کونړ کې هم یو شمیر خبريالانو د کابل روسي حمله خندلې دي او دایي د بیان پر ساده بریدونه بللي. لا کونړ څخه د ساده رادیو د خبريال روحلان وري ريپورتور
په کونړ کې د خبريالانو د خوندیتوب او همدارز د خبريالانو د دفاع ټولنو لخوا په کابل کې تر سره شوی بریدونه وغندل شول او له وسلوالو ډلو یو غوښتل چې باید د خبريالانو ژوند ته پام وکړي ځکه چې خبريالان بي وسلې وګړي دي تل هڅه کوي د ولس ستونزې چارواکو ته ورسوي او په جنگ کې د دواړو خواو خبرونه خپاره کړي. په کونړ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټي مسول فضل واحد افکاری آزادۍ رادیو ته وویل دوی په کابل کې پر خبريالانو او نورو خلکو شوی بریدونه په کلکو ټکو غندي.
خبريالان چې دي دا بې پرې دي بې فلو دي او زمونږ د جګړې د دواړو خېلو غواړو نه غوښتنه ده چې د خبريالانو ژوند ته پاملرنه وکړي او د هغوی ژوند خوندي کړي چې تر سو پورې په دې ټولنه کې دغه سي بدبختي مونږ وژغورو.
په کونړ کې د بي بي سي خبريال نعمت الله کریاب وايي افغان خبريالانو تل بې پرې خبرونه او راپورونه خپاره کړي. تور ته تور او سپین ته سپین ویلې د حق ویلو او حق پاللو د پاره شپه او ورځ نستړی کیدونکې هلې ځلې کوي.
د دې مظلوم ولس غږ او درد رسولې پرته لډاره او پرته د تور او سپین د پیدا کیدونه نن یې هغه سپېڅلي انسانان په وینو ولمبول. شامري ټول نړۍ په کچا یو وتلې اکاسو کاکړ صاحب داسې یو هنجره لرله چې تل د دې مظلوم ولس غږ رساوه او د هیچا ډارې نه ساته. اعظمي صاحب په همدې ډول یو بل هم مسلکي خور مهرا او د دې ترڅنګ ځینې نور ګڼ همکاران مو په نننۍ پیخه کې بایللې دي د لاس هم ورکړي دي. رب دې هغوی وبخي او خدای دې د هغوی کورنیو ته صبر ورکړي.
ښاغلي کریاب په هغو کسانو غږ وکړ چې فکر کوي د خبريالانو په وژنه او زورونه به د حق ویلو ژبه ګونګی کړي او خلک په د پخوانیو پیړیو په څیر له خپلو کړنو بې خبره وساتي. اشتباه کوي او هیڅ کله به دغو ارمانونو ته ونه رسیږي.
خو هغوی ته چې دا ډول پیښې رامنځته کوي او بېګناه انسانان وژني او لا هم په وینو نه دي ماړه دا یو پیغام په زغرده ورکو چې هیڅ کله به هم د دوو پنځو او لسو هم مسلکو ملګرو په وجنه او شهادت د حقیقت ژبه ګونګی نشي بلکې لا به موږ پیاوړي شو لا به سره یو شو د دې وطن د آبادۍ لپاره، د دې ولس د آزادۍ لپاره، د محکومیت نه د خلاصون لپاره او د ظالم د رسوایی لپاره به خپله مبارزه جاری ساتو.
په ختیځ کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون غړي حکمت الله امین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کمیسون په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ټولې پیښې غندلې او په جنگ کې له دواړو ښکېلو خوا وغوښتې چې د عام وګړو خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي.
دغسې پیښې خو د بشري حقونو د سرغړونو لپاره لارې هواروي او لا یې تر پښو لاندې کوي. نو کمیسون په دغسې پیښو باندې معمولا غندلې دي او په دواړو لورو باندې غږ کوي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې نه ډډه وکړي.
تر اوسه چې کوم خبرونه تایید شوي په هغې کې د نهو ژورنالیستانو په ګډون 22 کسان شهیدان شوي او 140 ټپیان دي. په شهیدانو کې د ازادۍ راډیو تکړه فلم اخیستونکی سباون کاکړ، خوږ ژبې خبریال عبادالله هنانزی او وتلې خبریاله محرم دورانی شامل دي.
دوستانو اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم موضوعاتو لیکنې کړي اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ټولو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د پرونۍ چاودنې په اړه لیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په کابل کې پرونۍ چاودنه چې 9 افغان خبریالان پکې شهیدان شول د ډیموکراسۍ او ډیموکراتیکو ارزښتونو سره د مخالفینو ښکاره دښمني ګڼلې ده. دنیا لیکلی دا په ټوله معنا یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل او په هیڅ ډول نشي توجیه کیدی. د سرمقاله لیکونکي په باور دا شان کړنې د حق ملت سره د ښکاره دښمنۍ اعلان دی چې غواړي د اسلامي او انساني ارزښتونو تر سویری لاندې یو سوله ییز او باعزته ژوند ولري. ورځپاڼه لیکي باید د دښمن پر وړاندې په خپلو پالیسیو او سیاستونو کې بدلون راولو. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي ملګري ملتونه، نړیوالې بشري ټولنې او سازمانونه که د افغان ولس ملاتړ کوي نور باید د دغه دښمن پر ضد غلی پاتې نشي، په تش غندلو څه نه کیږي. د سرمقاله لیکونکي په خبره دښمن معلوم دی او باید نړیواله ټولنه په عملي ډول د افغانستان تر څنګ ودرېږي او د ترهګرو مرکزونه او ملاتړې کړۍ یې له منځه یوسي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي په کابل کې یو ځل بیا خلک د غم په ټغر کېناستل، خو تفاوت دا و چې دا ځل ډېره مرګ ژوبله ژورنالیستانو ته واوښته. سرمقاله لیکونکي لیکي له دې سره یو ځل بیا دا پوښتنې راولاړیږي چې وحشت تر کله، څنګه یې مخه نه نیول کیږي، څوک مسؤول دی او څه لا باید وشي. ورځپاڼې لیکلي له امریکا سره واضح او روښانه خبرې پکار دي، خو دا خبرې باید د ولس د یوې معتبرې سازولۍ له اړخه وشي، نه د امریکا تر سویری لاندې د حکومت له اړخه. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په حواله لیکلي چې د تېرې ورځې د پیښې په تړاو به د نړیوالو جرمونو محکمې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مراجعه وکړي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې د دوشنبې د ورځې پیښه یو ښکاره جنایت و چې د رسنیو په وړاندې پلان شوی و. نورو ټولو ورځپاڼو هم په کابل کې د تیرې ورځې په چاودنه کې د شهیدو شوو خبریالانو تصویرونه د دوی پیژندګلوي او په غملړلې کیسې چاپ کړي دي او کورنیو ته یې ډاډګرنه ورکړل شوې ده. ورځپاڼو په کابل کې د شهیدو شوو خبریالانو تر څنګ چې د ازادي راډیو درې خبریالان هم پکې شامل دي، په خوست کې په همدغه ورځ د بي بي سي راډیو د خبریال وژل کېدل هم غندلې دي.
تاسو لا پیغامونو
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په ډېر تعصب سره مو واورېدل چې د ازادي راډیو دوه تکړه ژورنالیستان چې یو عبادالله هنانزی او بل محرم دورانی و، یو نر یو ښځه، په نننۍ پېښه کې وژل شوي دي، وینه تویې شوې. دوی ته جنتي فردوس غواړم، د دوی بندګانو ته صبر جمیل غواړم او د ازادي راډیو ټولو ژورنالیستانو او خبرنګارانو او کارکوونکو ته تسلیت وایم. باید ووایم چې ژورنالیست هغه کس دی چې خلکو غږونه د نړیوالو تر غوږو، د افغانانو تر غوږو رسوي، د اراکینو تر غوږو. ژورنالیست هغه کس دی چې په ډیرو ترخو او خوږو وخت وخت او محلونو کې وختونو کې د خلکو ژغونه رسولي دي، د مظلوم ملت افغانانو مظلومانو ژغونه د خلکو تر وټو رسولي دي. نو په همدې خاطر د دوی وینې خدای تعالی اخرنی وینې کې چې نور د افغانستان په مملکت کې افغان په لاس افغان وینې تویني شي او د انسان په لاس د انسان وینې تویني شي. واقعا ژړا هم راځي او ځای د ژړا هم دی چې داسې یو مظلوم اشخاص وژل کېږي ناحق. د ټولو افغانانو سو خواهش دا دی چې د دوی د ارواو په خاطر، د دوی د ارواو د خوشحالېدو په خاطر ختمونه د قرآن وکړي، په دوی پسې خیراتونه وکړي. او دوی په داسې ورځ باندې ولاړه چې نن څوارلسم د شعبان ده، شپه د پنځلسم د شعبان راځي، او په دغه شپه کې لور د پیغمبر هم وفات کړی. په دې شپه کې قضا او قدر هم نشته سوی دی. په دغه شپه کې ټول عملنامې د یوه کال عملنامې د هر انسان بولوي دفتر ته پورته کېږي. خو دوی ته تسلیت، دوی ته جرد فردوس غواړم. د ازادي راډیو ټولو ژورنالستانو خبرنګارانو قدر دي، که ښځې دي که په پورا کې دي که په کابل کې دي، ټولو ته تسلیت وایم. وسلام، ستاسو دایمي همکار قاری پښتون یم.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو، سلامونه وایم. زما نوم رحمت الله ده، غزیل ولایت خبرې کوم. د کوم اکسیډنټ سوي ده د خبریالانو په وړاندې دا مسخت ټکو کې غندو. او افغانستان حکومت پیغام دا ده دو شعارونو تیر شو، یو واقعا د دښمن سنګرونو باندې بریدونه وکړي او دوه پجاس په خپلو قرارګاهو په خپلو اډو کې په کارونو کې مړه کېږي. ښه دا ده چې دښمن سنګرونو باندې بریدونه وکړي، هغه ته دښمن له منځه یوسئ. نور ډېر په دې پېښه باندې خواشینی یو، کورنیو ته صبر غواړو.
زه د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. د حنان حبیبجي تدي الله پاک جنت فردوس ورنصیب کړي. دا ډېر یو ښه خبریال و، ډېر ښه راپورونه یې جوړول او ډېر د حقیقت ویلو خاوند و. خو کورنۍ ته صدر جمیل غواړم، الله دې جنت.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوري. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په مکړه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له نوریاس نوري څخه اورو.
د ازادي راډیو د خبريال سباون کاکړ جنازه څو شپې مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د کابل لپاره نبرید دو نور قربانیانو د ازادي راډیو د خبريالانو عباد الله حنانزی او فرشته محرم دورانی جنازه پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شوې. ټاکل شوې چې د پنځشنبه په ورځ د رسنیو کورنۍ په کابل او خوست کې د لس وژل شو خبريالانو فاتحه په ګډه واخلي. په کابل کې په خبريالانو لپاره نبرید چې د وژل شو نو خبريالانو په ډله کې د ازادي راډیو د درې خبريالان هم شامل دي. غندلو لړۍ دوام لري. د بی پولی خبریالانو ټولنې چې تیر کال افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو دریم خطرناک هیواد بللی، دغه حمله غندلی او ویلي دي چې اوس وخت دی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یو ځانګړي استازي په ټاکلو سره ملګري ملتونه نړیوالې ټولنې او مهمو سیمه ییزو لوبغاړو ته یو قوي پیغام ورکړي. د بخیر نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم پر خبریالانو دغه برید جنګي جنایت بللی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې سرپلټونکي د رسي ګاروایي طالبان او نورو سختریزو ډلو په افغانستان کې په ګڼ میشتو سیمو د کنټرول ساحه پراخه کړې او د افغان امنیتي ځواکونو ځواک ډیر کم شوی دی. اروپایي ټولنې هغه اسناد بې اعتباره بللي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یوه ثبوت په توګه وړاندې کړي دي. خو امریکا یې هرکلی کړی او دا یې د ایران د دروغو لپاره د ثبوت لپاره اسناد بللي دي. د ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د 3 میلیارد ډالر په ارزښت څو تړونونه لاسلیک کړل. د ارمنستان د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان پر مظاهره کوونکو غږ کړی چې بیرته واټونو تر ووځي او په پارلمان کې د صدر اعظم پر ټاکنې څارنه وکړي. او نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې د امریکا ځانګړي مفتش رابرټ مولر چې د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او د ټرمپ لخوا د عدالت د مخنیوي د احتمال په اړه څېړنه کوي. د پښتنو یو لست د امریکا د ولسمشر ټرمپ وکیلانو ته سپارلی دی.
اوس هم روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. برای شنونده های عزیز در این برنامه روی بیماری ملاریا و راههای جلوگیری و وقایش صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب محمد نعیم حبیب مسئول بخش هماهنگی پروگرام ملی کنترل ملاریا وزارت صحت عام مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هاشون آغاز کنند، گزارش که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عام افغانستان میگوید در حال حاضر 22 میلیون نفوس این کشور در معرض خطر بیماری ملاریا قرار دارند. بیماری ایجاد شده توسط انگل ملاریا که به عنوان بیماری ملاریا نامیده می شود می تواند نشانه های متنوع و گسترده ای داشته باشد که می تواند آنها را به بیماری های خیلی خفیف و شدید طبقه بندی کرد. دکتر محمد سمی نهضت مسئول برنامه کنترل ملاریا وزارت صحت عام در صحبت با رادیو زادی گفت وزارت صحت عام به خاطر کنترل و محو این بیماری برنامه های جدی را روی دست دارد. دکتر نهضت در مورد بیماری ملاریا چنین میگوید:
عامل مرض یک نوعی از میکروب یا پرازیت بگوییم که انتقالش توسط پشه‌ها صورت میگیره. طبیعی است محیط مناسب برای نشو نمو و تکثر پشه‌ها جای گرمسیر است و مناطقی که آب زیادتر اونجا تراکم میکنه به نسبت کشت شوالی بگوییم، یا ای که آبای ساده نسبت باران و بعضی سیلاب‌ها یک جای تراکم میکنه، زمینه رشد برای تکثر پشه‌ها مساعد میشه و بالاخره در مناطق زیادتر امکانات شیوع ملاریا احساس میشه.
دکتر نهضت میگوید توزیع پشه‌خانه‌ها، برنامه‌های آگاهی عامه از طریق مساجد، مدارس، نشر مکرر پیام‌های تلویزیونی و رادیویی، ارتقای ظرفیت کاری کارمندان صحی و توزیع ادویه در ولایات دوردست از کارهایی است که این وزارت به خاطر محو و کاهش بیماری ملاریا در کشور انجام داده است. دکتران متخصص میگویند بیماری ملاریا با گزیدن پشه نوع انوفل به میان میآید. پشه انوفل ماده شبها خونخوری میکند و هنگام خونخوری از بزاق خود انگل های ملاریا را به داخل خون انسان تزریق مینماید. به گفته دکتر نهضت، شیوع این بیماری بیشتر در ولایت گرمسیر کشور مانند کنر، لغمان و جلال آباد میباشد.
معرض عمده ملاریا عبارت از تب است، لرزه است، عرق است، بالاخره درد اعضا و هر کسی که احساس تب میکنه ناگزیر است با یکی از مراکز صحی مراجعه بکنه به خاطر تشخیص دقیق ملاریا. هر واقعه ملاریا باید دقیقا تشخیص شود، با احساس درد و یا تب به مرکز صحی مراجعه بکنه. امکانات تشخیصی ما در سر تا سر کشور داریم، البته به صورت رایگان و تداویشان دوای استخبار ملاریا است در همه گی مراکز صحی به صورت رایگان قابل دریافت است و تداوی.
دکتران متخصص میگوین این بیماری از طریق خون، از طریق پیوند اعضای بدن، از طریق ملاریای تراپی، هموتراپی، انتقال از طریق مادر به جنین و انتقال از طریق سرنگ آلوده از یک فرد به فرد دیگر سرایت میکند. دکتر نهضت میگوید 24% نفوس کشور تحت برنامه های وقایوی وزارت صحت عام قرار دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
خب دکتر صاحب حبیب، ابتدا در مورد ملاریا صحبت بکنین که چه نوع یک بیماری است.
تشکر از اینکه شما ما را دعوت کردین و این موقع را دادین که ما از طریق رادیو آزادی در مورد ملاریا بر همتنان خود معلومات بدیم. قسمی که پیشتر دکتر صاحب ما عرض کردن، ملاریا یک مریضی پرازیتی است که توسط پشه مانس انوفل من شخص مریض به شخص سالم انتقال میکنه و این مریضی عموما شیوعش در ماهای در مناطق گرم، گرمسیر و جاهایی که آب استاده و یا مناطقی که شالیزار است در اون مناطق دیده میشه و عموما در ماهای جوزا تا جدی و عقرب این ترانسمیشن از این یا انتقال از این مرض در این مناطق صورت میگیره که ما در این وقت باید از پشه‌خانه هایی که از طرف پروگرام ملی کنترل ملاریا به شکل مجانی توزیع میشه در ولایات باید از او استفاده صورت بگیره که ما خود در مقابل از این مرض وقایع کنیم و در صورتی که اشخاصی که در این مناطق زندگی میکنن و تب می داشته باشن باید به نزدیکترین مرکز صحی برن به خاطر از اینکه معاینات از اونها در اونجا اجرا شوه و در صورت موجودیت پرازیت در خون از یا که توسط میکروسکوپی تشخیص میشه و یا توسط یک تست تشخیصی است که به نام آردیتی میگن توسط از او تشخیصش صورت میگیره و مطابق نوعیت مرض برشان دوا ادویه به شکل مجانی از طریق مراکز صحی توصیه میشه.
بله دکتر صاحب، یک عامل شخص گفتین تب است. یک فرد چند روز تب داشته باشه باید مراجعه کنه و غیر از عامل دیگه از این مرض چی است؟ که در وجود شخص مشخص شود که به ملاریا مبتلا است.
اراز علائم ابتدایی از این مرض بگویم که عموما تب می داشته باشه مریض، لرزه است و تب به شکل وقفه‌ای می باشه، درد بدن می باشه، سردردی و بعض اوقات که زمانی که مریض به وقت زمان به کلینیک مراجعه نمی کنه میشه که همراه ازی تب شدت پیدا کنه و بعض اوقات دلبدی، استفراغات و بعض اعراض علائمی دیگه پیشرفته ده و وجود از اونا تحسس کنه که مریض از شکل عادی به شکل وخامت سوق بده.
و این یک نوع ملاریاس یا ملاریام چندین نوع داره؟
خب سوال بسیار خوب است. خوشبختانه بگویم که در افغانستان دو نوع ملاریا ما داریم که یکی نوع پلازمودیم وایواکس است و اکثرا در جامعه ما به نام ملاریا سلیمو میراد میکنن و نوع دیگه از او که به نام ملاریا فلسیفارم یا ملاریا پی اف یاد میشه. عموما واقعات ازی زودتر اختلاطی میشه و به سطح جهان اگر ببینیم 4 نوع ملاریا وجود داره که بر علاوه از ملاریا پی اف و پی اف که در افغانستان وجود داره یک نوع ملاریا دیگه هست به نام پی او یا پلازمودیم اوفل و نوع دیگه ازی به نام پی ام یا پلازمودیم ملاری. ای هم خوشبختانه که دو نوع در کشور ما نیست، صرف همین دو نوع پلازمودیم فلسیفارما پلازمودیم وایواکس
کدام نوعش خطرناک
است؟ نوع پی افش خطرناک است و خوشبختانه با اثر سعی کوشش وزارت صحت‌عامه و پروگرام ملی کنترل ملاریا وقات پی اف در افغانستان نظر به سالهای قبل بسیار کم شده و نظر به ارقامی که ما سال گذشته داشتیم تقریبا 5% تمام وقات ملاریایی که در افغانستان گزارش داده شده 5% از این شکل پی اف است و باقی مانده از این شکل پی وی است.
بسیار خوب. یک فرد که مبتلا به بیماری ملاریا باشه مثلا زمانی که تشخیص شده مدت تداوی از چقدر وقت در بر میگیره؟
خب باز هم برمیگردیم به نویت خود مریضی که آیا مریض نوع پی وی است یا نوع پی اف است. در صورتی که مریض نوع پی وی باشه ما ادویه مشخص، ما یک گایدلاین به خاطر تداوی از این مریضا یا راهنمود به خاطر تداوی از این مریضا ما به اثر تحقیقاتی که در حوزه شرقی کشور صورت گرفته و به اساس ریکامندیشن یا تجویز WHO ما این راهنمود تداوی را جور کردیم که بر وقات پی وی ما دو قسم رژیم تداوی داریم که
یک تماس هم میگیریم شنونده در رایت خوست داریم بعدا در مورد شیوی تداویش صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
دوو څو ملاریا څو ډوله ده؟ بیا د دوو کې دوو یو دوو خوړل کیږي که دوو د ملاریا بداله بداله دي دا پختره دي درس یاد نه
سوال ندارین دکتر صاحب؟ گرفتین سوالشان؟
سوالشان گرفتم.
ارتباط داره به سوال ما هم میشه از شیجه پاسخ بگوین. او پشتو بگوین بختار شنان دیم.
دیر من نه رو رسته سوال نه. ملاریا ما سنگه چه مخیم تاست عرض بکو. پا افغانستان که دو ڈالا ملاریا وجود لری چه او پی وی ده او بله پی اف ده. چه اکثر پی اف ده دماغی ملاریا هم ستاس علاقو که وی. نو دیده هر یو در ملنه چه ده بیله بیله ده. چه ده پی وی ملاریا ده پاره منگا ده دری روز ده پاره یو قسم دوا ده او ده اغیه ترچنگ که چرتا ده مریض ده پاره بله دوا ده چه اغا ده دو افتو ده پاره تطبیقی گی. چه ده اغیه ده پاره یو بل تست ضرورت ده چه یو قسم انزایم ده چه ده اغیه تست کول پکار دی پیا پس ده اغیه نمونگا دوا ورکو. هم ده اغیه ده ملاریا در ملنه ده پاره باید ده اول ده ملاریا دول ده لابراتواری معنی پا استا منگا وطا کو چه پی وی دول ده که پی اف دول ده. که چرته پلازمودیم وایواکس ونو دغه درمل نه ورکو که چرته پی اف دول او د پی اف دول لپاره درې ورځې نه درمل نه دا ورپسې یوې ورځې لپاره بیا بل درمل نه دا چې هغه د ډاکټر د تجویز په حساب باندې تاسو کولای شئ روغتیاي مرکز ته ورشي الته اول تاسو ټیسټ اجرا شي بیا ټیسټ نه ورسته بیا تاسو درمل نه تر سره شي.
زیات تشکر ډاکټر صاحب. شما اشاره کردین به ملاریا مغزی هم آیا او خطرناک است؟ خب اول شنونده خود میگیریم بعد از دې صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. یاره بخیر هستین.
تشکر سلامت باشین. اسمتان از کجا به تماس شدین؟
امان الله از ولایت بغلان ولسوالی برکه به تماس شدین.
امان الله جان بسیار خوش آمدین. بفرمایین سوال تانو بگوین.
خوش باشین. سوال ما از دکتر صاحب همیست که همین ملاریا که میشه یک انسان تا در دوا رسیدن تا دیگ میشه که ساقه کلینیک هستش مردم دور باشه یا نبودی دوا باشه یا دوا را در منطقه ما نرسیده باشه مثالش امی اینانیم کدام دوا داره که آدم بخوره نجات دفع از ملاریا یا نداره؟ امی سوال از دکتر صاحب داریم.
تشکر برادر محترم امان الله خان. سوال خوبی کردین. خوشبختانه اول خود ما برتان بگیم که وزارت صحت عامه در هر نقطه مملکت ما و در هر نقطه هر ولایت به دسترس مریضا خدمات صحی را قرار داده و حتی به سوی قریه شما که رضاکارای صحی که به نام سی اچ دبلیو یا کارکنای صحی جامعه یاد میشه، اونا هم همین خدمات در سطح قریه شما در نزدیک خانه شما اجرا میکنن که ما پروگرام ملی کنترل ملاریا بر از امو کارکنان صحی جامعه و در سطح کلینیکا ادوی ملاریا وجود داره و در سطح قریه که هم کارکنان صحی جامعه است یک نوع تست تشخیصی دارن که به نام آردیتی یاد میشه یا تست تشخیصی سریع میگن که توسط از او تست مریض اجرا میکنه. زمانی که نوعیت ملاریا تعیین شد باز مطابق از او پیش از اونا دوایش هم موجود است، ما برشان بر از اونا آموزش دادیم که مریضا را با وقت زمان تداوی بکنن. و در قسمت سوال دوم سوالتان بگیم که شما گفتین دوای یونانی، نه خیر، هیچ دوای یونانی به خاطر تداوی ملاریا وجود نداره و ما دوای یونانی را هیچ وقت تجویز نمیکنیم. وقت زمانی که یک مریض تب میکنه و فهمیدین که در صورتی که مریض تب داره و اعراض علائم دیگه که مثلا لرزه است و جاندردی و سردردی و یا دلبدی و استفراقاتی که پا برش پیدا میشه، شما او را زودترین به زودترین فرصت اول در مستد قریتان برای کارکن صحی جامعه و در اون صورت امکانات پیش از اونا نمود شما میتونین به نزدیکترین مرکز صحی برسانید.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنانده همیشگی ما عبدالستار را آخوندزاده روی خط هستند. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم فرشت جان. سلام علیکم به شما با دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم. از ستار آخوندزاده هستم از رسول بالا مقابط ماش.
بسیار زیاد خوش آمدین آخوندزاده صاحب، بفرمایید.
دکتر صاحب محترم، سوال من یه است که اینا اگه به وزارت صحت عامه دکتر رسمی باشن، اگه عمر به دوستشون باشه، اولین دفعه می ملاریا به جهان که کشف شد چی وقت بود؟ اگر معلومات بتن پیش از اینکه کشف نشده بود مردم چی رقم وقت تداوی میکردمی ملاریا رو؟ او وقت چی نام داشتن پیش از اینکه هنوز با کشف نشده بود؟ به افغانستان چی وقت کشف شده؟ ولی کسی که با ملاریا گرفتار شده از چی غذای باید استفاده کنه؟ اگر تداوی نشده همینطور به تفاوت بمانه مریض به چی عاقبت گرفتار میشه؟ دیگه چی عوارض جانبی بده پیش میشه بدون ملاریا؟ دیگه سوال می هست که به زمستان هم بعضی مردم تب و لرزه میشه، او هم ملاریا است یا دیگه مرضان تب و لرزه به انسان پیدا میشه؟ من اگر جواب بده خیلی مهربانی میکنم.
تشکر آخوندزاده صاحب. بشنوین دکتر صاحب شما پاسخ میگن.
آخوندزاده صاحب محترم تشکر. من فکر میکنم که از ولایت بادغیس به تماس شدین.
بله بله میشاشم.
خب بسیار خوب، خوشبختانه من بگم که در ولایت بادغیس واقعات ملاریا بیخی اگر بگیم به نبود حساب است و ولایت بادغیس ما به حساب پروگرام محو ملاریا شامل است. در وجه واقعات ملاریا تقریبا دالت محو شدن است. و در قسمت سوالتان که در قسمت غذا گفتین و تداوی نشه و تب لرزه در زمستان پیدا شوه، در قسمت زمانی که مریضی که ملاریا میشه، ما بر از او بجای ازی که پرهیز بتیم باید بر از او غذای خوب و مایات باید برش داده شود که مقاومت از او بلند بره، که در مقابل مریضی تا زمانی که ما برش او را به یک مرکز صحی میرسانیم و تداوی برش میتیم او بتانه که معالت تحمل کنه. و در صورتی که مریض تداوی نشه و واضح است که هر مریضی که باشه به طرف وخامت میره. و دیگه واقعات را که گفتین در زمستان، در صورتی که واقعات که تب لرزه میباشه یا واقعات تبدار میباشه، اعراض علائم ملاریا بعض اوقات میشه همراه وقات گلوندردی یا شکل گریپ یا امراض طرق تنفسی که او انتانات طرق علوی تنفسی میباشه، بعض وقت با این هم مغالطه میشه. به خاطر عظمی است وقتی که یک مریض تب پیدا میکنه در مرکز صحی باید مراجعه کنه، دوجه باید به شکل دقیق مریض دیده شده. در صورتی که اشتباه ملاریا پیش از او میره باید یا از طریق مایکروسکوپ خون از او گرفته شود، زیر مایکروسکوپ دیده شود که آیا این ملاریا است یا نیست، و یا اگر مایکروسکوپ امکاناتش نباشه ما در سطح کلینیکا و در سطح پست‌های صحی خود ما تست تشخیصی سریع که آردیتی برشان گفتیم او را داریم که ما میتونیم اون تست اجرا کنیم و مطابق نوعیت مرض که کدام نوع مرض است، کدام نوع ملاریا است ببخشین، مطابق از او ما برشان تداوی توصیه بکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. که شنونده دیگه در لاین داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر؟ اسمتان از کجا به تماس شدین؟
آقا امیر خلافات خار متاثر تماس کیم.
آقا امیر جان بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
حضرت محترم دکتر صاحب سلام و تاس سنی گینی وړاندې کوم. دکتر صاحب من دا پتنره چې دا ملاریا او لاشمانیا
دغه یو څوک چې مثلا دغه د ملاریا میاشه وشي چې همدې نه دغه لشمانیان دغه دانم پیدا کیږي او کنه دا بیل ده. او بل یو څوک موږ یو مریض لرو چې دوامدار ملاریا کلوروکین خوري، دغه لس دانې اوله شپه څلور دانې بیا دوه دانې یعنې درې شپو کې دغه مکمله دغه دوس دا لس دانې هم خوري، بیا چې اتلس ورځې بعد وینه چې کله بیا تېسي ملاریا مثبتي مثبتي نو دغه باره کښې ډاکټر صاحب مونږ ته داسې یو دوا وښي مشخصه چې دغه که وخوري او چې دغه تکلیف رفع شي.
ښه، ډېره مننه. وبخېد وروره، تا د کوم ځای نه تماس نیولی و؟
جلال آباد ښار نه غمیر خبرې کوم. جلال آباد،
ډېره ښه، ډېر ښه. هغه غمیر خانه، ډېره مننه. ټلیفون دی تا ډېره ښه موضوع را اوچته کړله. زه به تا ته ښه صحیح دقیقه لارښوونه هم په دې اکله وکړم. ملاریا بېله ناروغي ده او لشمانیا بېله ناروغي ده. د ملاریا ناروغي چې ده، ما مخکې یادونه وکړله، دا یو ډول میاشې په واسطه چې انافل نومیږي، چې د هغې نه د ناروغ کس نه روغ کس ته مریضي انتقالوي. او د لشمانیا مریضي هم د روغ کس نه ناروغ کس ته انتقالیږي. د هغې عامل یو بل ډول میاشه ده، خاورین میاشه ورته وایي یا سن فلای ورته وایي، چې د هغې په واسطه او اکثر هغه په هغه کې د تبه او دا نور شیان لکه چې په ملاریا کې په دې کې نهږي. او اکثر دا لشمانیا نه زخمونه جوړیږي، خو حال دا چې ملاریا نور په وجود کې دننه مشکلات انسان ته راپېښوي. د کوم مریض په هکله چې تاسو وویل چې تاسو دوامداره د دې درملنه کوئ او بیا پس د هغې نه لس ورځې پس چې بیا لاړ شئ د دې ټیسټ بیا مثبت وي، نو د دې په هکله د دې درملنې دپاره زه د دې مریض دپاره به تاسو ته یو درملنه تجویز کړم. یو خو په ننګرهار کې زمونږ ننګرهار مرکز کې مستوفیت چرایي سره دلته زمونږ یو یونټ دی، د ملاریا کنټرول پروګرام یونټ په نامه. تاسو هلته هم کولی شئ لاړ شئ، غیر د هغې نه د عامې روغتیا وزارت له خوا نه چې کوم کلینیکونه په د ننګرهار په ولایت کې موجود دي، تاسو هلته هم لاړ شئ. تاسو ته به ټیسټ ترسره کړي چې کوم ډول ملاریا ده. کېدای شي تاسو ویل چې پی وی ملاریا ده، نو د هغې دپاره یوازې دا درې ورځې درملنه چې لکه تاسو کلوروکین یاد کړل دا کافي نه ده. د دې دپاره جزري درملنه یا د دې چې تاسو وغواړئ چې د مریضي بیخي د دې کس د وجود د منځه لاړ شي، نو د دې دپاره د څوارلس ورځو دپاره د دې درې ورځو نه وروسته بله درملنه ده چې هغه دوایانې د ډاکټر د تجویز د سپارښتنې سره یو ځای تاسو واخلئ، او د هغه په طریقه باندې چې کومه لارښوونه ډاکټر صاحب تاسو ته کوي د هغې د لارښوونو مطابق باندې د هغه مریض درملنه وکړي. نو تاسو کولی شئ چې کلینیکونو ته هم لاړ شئ، او غیر د هغې نه زموږ مرکز چې دی هلته لاړ شئ، د مریض درملنه وکړي. انشاءالله الله به ورته صحت ورکړي.
تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده دیگه داریم. بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زه تورجان د فاریاب د ولایت د غورماش ولسوالۍ څخه په تماس کښې یم. سلام و تاسو میلمه ته. زما د میلمه یو دا پوښتنه ده چې ده تر مخه خپل په مقدمه کښې دا وویله چې د افغانستان په هر زور کښې هره کښې دغه کلینیکونه موږ لرو. متاسفانه چې ووایم د فاریاب را د ولایت را مخته دېخوا دغه دغه حصار ولسوالۍ او د ولسوالۍ حتی د مرغاب تر ډېرو سیمو پورې دغه کلینیک وجود نه لري. دا یوه خبره. بله خبره دا زموږ په وطن کښې دا ملاریا مریض ډېره شته، او دا خلک داسې هر مریض چې یو دغه مریض چې په ډاکټر ته یوسي یو دوا دوا ورکوي، بدبختانه چې دغه مریضي دی دوامدار وي، ګرد عمر یې په وجود کښې وي. نو که ډاکټر صاحب او داسې یو صحیح ادرس ولري چې دا زموږ د وطن مریضان هغه پر هغه ادرس ورشي، دا مشکل به مو حل.
سوال
ندارین ډاکټر صاحب؟ نه سوال دارم. محترم حاجي صاحب، تاسو به ما ته ووایئ چې دا غورماچ د فاریاب د مرکز نه څومره فاصله لري؟
فاریاب تقریباً یاره اتیا کیلومتره یا نوي کیلومتره فاصله به لري.
یعنې په یو ساعت کې سړی رسېدی شي اغزي پورې که نه؟
زموږ یو منطقه خ تر دغه پورې تر غشاره پورې، او بیا نور سړک دا پوخ دی تقریبا دوه ساعته مسافر داسه ځای څخه چې راځي درې ساعته درې نیم ساعته د موټر لار. اوس مثلا دا کوهستاناتو دا منطقه ده لکه شرشارو تورجارو لنګرۍ ورزناکو وایي، او دورې دا چې منطقه ده د سرحدو خواته تر تلي کلانه پورې مالدار پراته دي، دا خو ګرد عمر دغه سمې اوبه نه لري. دا دغه ولاړې اوبه چښې، او یا د بارانو اوبه دي چې ولاړې دي چښې آینې د چرچله پورې دغه منطقې چې دي دا منطقې ډېرې داسې
حاجی صاحب ډیر مننه تاسو سوال نه زه تاسو ته لارښوونه وکم. یو خدا کم ولسوالی چې تاسو یاد کړله غورماچ، په دې ولسوالۍ کې کلینیک شته دی، تاسو کولای شئ چې هملته نږدې هغه کم کلینیک چې دی په هلته لاړ شئ، خپل مریض ټیسټ وکړي او غیر د هغې نه هملته درملنه ترسره کیږي. او بل د فاریاب په مرکز کې چې صحت عامه هلته ده، هلته زمونږ ملاریا کنټرول پروګرام یو یونټ موجود دی چې په هغه کې منګه کم د همدې کلینیکونو نه منګه لکه لیدنه کوو هر وخت، او د هغې تر څنګ منګه د کلیو په سطحه باندې منګه د خلکو دپاره سهولتونه برابر کړي دي چې هلته هم لکه زمونږ د کلیوال د لکه صحیح رضاکاران د کلی په سطحه باندې موجود دي، د هغوی سره یو قسم ټیسټ موجود دی چې آر جی ټي وته وایي، یا چټک تشخیص ټیسټ دی چې په هغه باندې هم ټیسټ کیږي، او صحیح مراکز کې هم ټیسټ کیږي. او غیر د هغې نه په فاریاب مرکز کې زمونږ د کوالټی اشورنس لابراتوار دی چې تاسو هلته لاړ شئ، ستاسو د مریض ټیسټ به وشي، د درملنې تر څنګ به تاسو ته نور سپارښتنې هم وشي. او کوم مریض چې تاسو یادوئ چې بار بار ملاریا کیږي، دا هماغه پی وی ډول دی چې دا پی وی ډول عموما ډیر وخته پورې بیا دوباره په انسان باندې حمله کوي، ځکه چې د هغې خپل هغه څه په ځیګر کې پاتې کیږي. نو د هغې لپاره جذري درملنه پکار ده چې د نه یوازې چې دا کم درې ورځې درملنه مونږ کوو، دغه درې ورځې درملنه علاوه د دوه هفتو دپاره نوره درملنه ده چې باید مونږ هغه ترسره کړو. نو د دې لپاره زه تاسو ته دا سپارښتنه کوم چې اول خپل علاقه کې چې هم نږدې کلینیک ده تاسو هلته ورشئ، که چېرته هلته تاسو ته امکانات نه نو تاسو کولی شئ فاریاب مرکز کې زمونږ کوالټی اشورنس لابراتوار دی، تاسو هلته لاړ شئ، مریض هلته ورسوئ، انشاءالله چې صحیح درملنه به مورته ترسره شي او تشخیص به مو شي.
بسیار زیاد تشکر. یک شنونده دیگه داریم از ولایت ننګرهار. بله سلام علیکم.
وعلیکم و علیکم السلام، نثار احمد من ننګرهار.
نثار احمد جان بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
ډاکټر صاحب محترم، مې دا پوښتنه ده د ملاریا مرستا په کوم موسم کې زیات دی، او بل دا پوښتنه ده د دماغي ملاریا وجه څه چې دا ډیر وخت سره د خو مرستیا راولي کنه د بل
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم نثار احمد خان. ستاسو سوال دا و چې کم موسم کې او بل دا چې سربرن ملاریا پاکلم تپوس کړی. نو د موسم پاکلم مخکې مې یادونه وکړله چې جوزانه تر تقریبا عقرب او قوس میاشت پورې بله و دا انتشار کې، خو زیاتره د دې وقت سرطان او اسد میاشت کې ډیر زیات وي، خاصتا په ننګرهار کې او نور افغانستان په نور ولایت کې د دې وقت همدغه د غزیدو یا د ترانسمیشن وخت ده. او د دماغي ملاریا یا سربرال ملاریا په اکله چې تاسو ویل، کم ناروغان چې په پی ایف ناروغۍ باندې اخته کیږي یا پلازمونیم فالسیپارم باندې اخته کیږي، نو چرته که دا مریضان مونږ په وخت سره کلینیک ته وینسو، د هغوی تشخیص او درملنه ونشي، نو خامخا دا مریض د مریض حالت وخامت تزي او مریض نورم خرابيږي د تبه وجنه، اماغه چې مریض حالت خرابيږي او مریض کوما تزي، چې کله مریض کوما تلار نو بیا خلکو توجه د دماغي ملاریا شوي ده. نو خبر داوي چې کله کم ناروغ زمنګ بکور کې تبه پیدا کی او منګ ملاریا سیمي کې وسیګو، باید هغه مریض په وخت سره منګ کلینیک ته ورسو چې د دې ناخوال نه یا د دې اختلاطات نه منګ مخنیوي وکړو.
بسیار زیاد تشکر. یک شنونده دیگه هم داریم. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم. السلام علیکم، محمد داوود مهرات هستم.
محمد داوود جان بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خیر و خورسی ده دکتر صاحب، پوښتنه ده ده دل ته قوت ده 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 ملاریا مریضی چې ده ډیره کمه ده، اما یو شی چې ده ډیر ده مقصد ده خام خاپر نشي چې یو نفر حتمی
اول خو بز تاسو یم چې پته د تور زړه او ملاریا ترمنځ اړیکه نشته،
دا یو پرازیتی ناروغي ده او غي وایرسي ناروغي ده. نو د ملاریا خو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د دې لپاره درملنه شته د دواړو ډولونو لپاره، او دا په وړیا توګه د صحي مراکزو کې خلکو ته ورکول کیږي د ټیسټ نه وروسته. او د تور جړی په هکله زه تاسو ته وایم، تور جړی دپاره هم درملنه شته دی. تاسو کولای شئ چې کوم تخصصي مراکز چې دي هلته لاړ شئ، چېرته چاول تاسو هغه کوم حالت د تور زیړی چې دی که نه چې کوم سټیج کې دی، ستاسو هغه ټیسټونه ترسره شي، بیا پس د هغې نه د هغې مطابق ډاکټر صاحبان تاسو ته درملنه ترسره کولای شي. او چې تاسو په هرات کې ژوند کوئ، هرات کې عضوي روغتون شته دی، هلته ښه مجهز امکانات شته، او تاسو کولای شئ چې خپل مریض هلته بوزئ، د هغې تشخیص به هم هلته صحیح په صحیح طریقې سره ترسره شي، او د هغې کوم رژیم د درملنه دپاره چې دی هغه رژیم به ورته سپارښتنه وشي. نه انشاءالله د هغې سره به تکلیف ښه شي.
تشکر دکتر صاحب. در لحظه اخیر برنامه قرار داریم، میشه یک جمع بندی داشته باشین به خاطر که زیک یک فرد چطور بتونه خود وقایه کنه یا از مبتلا شدن به بیماری ملاریا؟
خب تشکر. به خاطر از اینکه ما در قسمت وقایه باید اول زیادتر توجه کنیم، که استفاده خود همی پشخانه هایی که به شکل رایگان در مناطق ملاریایی توزیع میشه، باید دمی جریان ترانسمیشن مرض که عموما از ماه جوزا تا عقرب قوس گفتیم، در این وقت که مریضی شیوع داره، باید از طرف شبانگام خصوصا از وقت غروب آفتاب تا صبح پیش از آفتاب برآمد باید ما از پشخانه استفاده کنیم، و خصوصا حق اولیت ما برای خانم های حامله و اطفال بتیم. و بدون از او پروگرام ملی کنترل ملاریا در تمام ولایتی که خطر وقعات ملاریا بلند است، و از طریق کلینیکا برای خانم های حامله هم پشخانه را حتی توزیع کردن که اونم پشخانه را باید از طرف شب اینا استفاده کنن، و در این طریق میتونن از خود از مرض نجات بتن.